کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساس ترمنځ غونډه شوې ده. د ایران د زروي چارو خبرې بیا ځنډیدلې دي. او په امریکا کې جمهور غوښتونکو د داعش په خلاف د ولسمشر اوباما په ستراتیژۍ انتقادونه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو نیکمرغه. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1499 کال د سرطان د میاشتې 18 نیټه، چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 8 کیږي. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي او تاسو د آشنا راډیو لومړنۍ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري چې نیم ساعت په دوام وکړي. په دې خپرونه کې به تاسو دغه مطالب اوري. د کابل د هوایي ډګر چارواکي وایي چې روان کال زیات شمېر قاچاقبران نیولي دي. په دې اړه د کابل نه د ممتاز بهیر ریپورت لرو. د ننګرهار نه ریپورټونه وایي چې د طالبانو د داعش څخه څو ولسوالۍ نیولې دي، خو په یو شمېر نورو سیمو کې بیا جګړه لا روانه ده. په دې اړه به د جلال آباد نه د زبیح الله غازی ریپورت واوري. دلته په امریکا کې ولسمشر اوباما د ویتنام د کمونیست ګوند مشر سره کتلې دي او د یمن د رمان وضعیت په اړه باندې ریپورټونه لرو چې تاسو به واوري. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته، چې زه روشان نورزی او طاهر تکزی صاحب تاسو ته ولولو.
د افغاني طالبانو بیلوبیلو ډلو او د افغانستان د حکومت او د نورو ملي او بین المللي علاقمندو مؤسسو استازو پروند سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په یو لوی غونډه کې برخه واخیسته. تاکل سوی و دا غونډه نن د چهارشنبه د ورځې تر سهار پورې دوام وکړي، او که خبرې د پرمختګ په حال کې وي نو نن د ورځې په اخیر کې به نورې هم پسې اوږدې سي. پاکستانی چارواکو چې د دې غونډې په اړه معلومات لري، امریکا ژغ ته ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو استازو او همداراز د امریکا د متحده ایالاتو، چین، ناروې او ځینو نورو هیوادونو نمایندګانو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اعزاز احمد چودری سره یو ځای په یو اتاق کې د افغان طالبانو سره چې د قطر، پاکستان او افغانستان څخه راغلي وو وکتل. سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی. نتاق جاش ارنیس د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې هغه د یوې باوري سولې د منځته راتګ په لار کې یو مهم ګام وباله. هغه وویل چې امریکا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې او روغې جوړې د خبرو هلې ځلې ستایي، او موږ دواړه د پاکستان د کوششونو قدرداني کوو چې د دې خبرو کوربه سوی دی. پاکستانی چارواکو چې نومونه وانخیستل سول وویل چې دغه مهمه غونډه د رسمي روغې جوړې د جریان رسمي پیل دی، مګر هغوی خبرداري ورکړ چې دا جریان به اوږد او پیچلی وي، او د دې توقع دې څوک نه کوي چې ټول خنډونه دې په یوه شپه کې لیرې سي. هغوی وویل چې ټولې خواوې چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې جریان ملاتړ وکړي، او خلک باید سمدستي د هغې د نتیجې د ترلاسه کولو هیله ونه لري. د افغاني هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په غاړه ده، او په دې هیئت کې د جمهور رئیس غنی یو نږدې همکار حاجی دین محمد او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو همکار محمد ناطقی هم ګډون لري. د طالبان د هیئت مشر مولا عباس درانی دی، او د پاکستانی هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزیر چودری په غاړه ده.
په ویانا کې ول ویدیز ډیپلوماټ ویلی دی چې د ایران سره لا په زربي چارو کې خبري ختمې سوي نه دي، او د روسي ځل د پاره بیا ځندېدل دي. دغه سازي چې د هیواد نوم نه دی خپل سوي، پروند سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته ول چې دا سخت ده چې موږ به ګورو چې موږ به تر کوم وخت پورې همداسې روان یو. دا یا په اته څلور ساعتونو کې کار ورکولې سي، یا هیڅ کار نسی ورکولې. روس لاغه چې د وی روسي موافقه کولو د پاره د جون د دیشمې نیټې روسي مهلت هم ختم سو. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو خپل خبري د جمعې تر ورځې پوري وځندولې.
دا شکار چې یونان مخکې لدې چې د دې راتلونکي یکشنبه په ورځ د اروپای اتحاد اته ویش ملکونو عالی جرګه پیل سي، د اقتصادي اصلاحاتو د پلان جوړول د پاره یو روسي موقع هم لري. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی هغه یو قاطع عالی جرګه وبلله او پرون د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې اوس نو یونان په هیڅ څه باید وکړي. د راتلونکي یکشنبه په ورځ به په یونان باندې ورستی غونډه وسی.
جمهور غوښتونکو سناتورانو پرون د سه‌شنبه په ورځ د سنا د مجلس ته وسلوالو چارو د کمیټې په استمای غونډه کې د اسلامي دولت د توندلاري ډلې یادایش په مقابل کې د امریکا د جګړې د هلچلو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او د دفاع په وزیر او د اردو د لوی درسیسانو پر رئیس جنرال مارتین دیمسی باندې انتقادونه کړي دي. د دې کمیټې رئیس سناتور جان مکین د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د دوشنبه په ورځ په پینتاګون کې د امریکا د ستراتیژي په بیا اعلانولو باندې سخت انتقاد وکړ. هغه ویل چې موږ نه ګټو او کله چې څوک جګړه نه ګټي نو بایلي. مکین ویل چې دا اشته باید ماته ورکړل سي، خو که موږ د خپل اوسنۍ مبارزې په اړه خپل ځان ته په خپل فریب ورکو نو دا کار به هیڅکله ونه سي.
وسلوالو کسانو پرون د سه شنبه په ورځ د کینیا په شمال ختیځ کې د خلکو د هستوګنې په یوې سیمې باندې یرغل کړی، دوه څوارلس کسې وژلې دي. د شباب د ډلې جګړه مارانو ویل دي چې د سوکو موبوزی په کلي باندې چې د سومالیا سره سرحد ته نږدې واقع دی حمله دوی کړې ده. د کینیا یو سناتور امریکا جغت ویل چې د حمله په دوو کورونو باندې چې کینیایان پکې اوسېدل او په تعمیراتي کارونو اخته او سویده. په سومالیا کې ډیره د شباب ډلې د 2018 کال راپدې خوښې د کینیا قواو په سومالیا کې د شباب د جګړه مارانو په مقابل کې مبارزه پیل کړې ده. په کینیا کې حمله زیاتې کړې دي.
او د امروستۍ خبر څلويش کال وروسته لاغه چې د ویتنام جګړه ختم شوه، جمهور رئیس باراک اوباما او د ویتنام د کومونست ګوند مشر په سپین ماڼۍ کې سره کښېنستلې دي او د دغو دوو پخوانیو دښمنو هیوادونو ترمنځ یې په اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون د سه شنبه په ورځ د ویتنام د کومونست ګوند عمومي منشي نیګوین فو ترانګ ته شراغلاس وایه. هغه د واشنگټن او هانوی ترمنځ د روابطو د کېدو د شلمې کلیزې د رارسېدو په وخت د امریکا متحده ایالاتو ته خپل لومړنی سفر کړی دی. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو مو خبرونه واوریدل. وو لومړی خبري مطلب ته، د کابل د هوایي ډګر امنیتي مسولین وایي چې پروان کال کې زیات قاچاق وړونکي نیولې دي چې له حواله لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشي توکو د قاچاق هڅه کوله. دوی دا خبره هم کړې ده چې د تیر کال په پرتله سش کال ډیر قاچاق وړونکي نیولې دي. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر د کابل هوایي ډګر ته تللی دی او په دې اړه داسې رپورټ را لېږلی دی.
دا په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو الوتنو ترمینل دی. دلته ګڼ شمیر مسافرین لیدل کیږي چې ځینې تازه له بهر څخه راغلي او ځینې نور یې له کابل څخه بهر ته د تلو په حال کې دي. د حامد کرزی هوایي ډګر دوه ترمینل لري چې یو یې د کورنیو الوتنو او بل یې د بهرنیو الوتنو لپاره ځانګړی شوی دی. کله چې یو مسافر له دې لارې سفر کوي نو شپږ ځای د پولیسو لخوا تلاشي کیږي. په دغه هوایي ډګر کې هر ورځ له شلو زیاتې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي او شاوخوا 2000 مسافرین له دې لارې تګ راتګ کوي چې د نشه یي توکو یو شمیر قاچاق وړونکي هم له همدې لارې څخه په ګټه اخیستنې د نشه یي توکو د قاچاق هڅه کوي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر قومندان جنرال حق نواز حقیار وایي په روان کال کې تر دې مهاله د نشه یي توکو درویشت قاچاقونکي نیولې دي چې دوه تنه ورکې قزاقستاني اتباع هم شامل دي.
په دې کې تقریبا په تعداد د 1400 قضیو کې چې مخدره توکي دي، په مضمونیت د درویشت نفرو کې چې اتباع افغاني او خارجي دي، چې په مقدار د درویشت کیلو او 200 ګرامه مخدره توکي، دا په مجموع کې چې 400 ایروین دي نیول شوي دي.
د هوایي ډګر قومندان وایي اکثرا نیول شو قاچاقونکو په خپلو ګډو کې نشه یي توکي ځای پر ځای کړی وو او هڅه یې کوله چې هندوستان، متحده عربي امارات او یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د ښاغلي حقیار پر وینا د تیر کال په پرتله سږ کال د حامد کرزی د هوایي ډګر له لارې د نشه یي توکو د قاچاق کچه په بېساري توګه راټیټه شوې ده. جنرال حق نواز حقیار د حواله لارې د نشه یي توکو د قاچاق په کچه کې د کموالي اصلي لامل د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د کافي امنیتي پرسونل، تجهیزاتو او پرمختللو تخنیکی وسایلو موجودیت په ګوته کوي او وایي د خو امکاناتو په درلودو یې د هر ډول قاچاق مخنی ولیده.
یو څوک چې وکولای شي په ګیډه کې مواد تشخیص او تثبیت کړي، د هویت د انسان نه یعنی د سایکولوژي نه نګانه نو تاسو په دې فکر وکړئ چې دغه پرسونل واقعا هم تقریبا رسیدلی پرسونل ده ځکه په خارجي او داخلي داخل کې دوی ته خاص ټریننګونه ورکړل شوی دي او په زمن کې په خه تخنیک مون تجهیز شوی یو چې هغه خه اکسریګان دي او په زمن کې خه تعلیمي سپیلرو
د حمید کرزي د هوایي ډګر د امنیتی مسولینو پر وینا په 1993 کال کې د هوایي ډګر امنیتی ځواکونو د قاچاق د سلور سلويختو پیښو مخنیوي کړی دی دوی وای تیر کال د نشئی توکو دوه شپې ته قاچاقونکو نیولی چې ورکه دوه ماشومان یو خزه او یو بهرنی وګړی هم شامل وو او لدغه نیول شو کسانو څخه نږدې 100 کیلوګرام بیلابیل ډوله نشئی توکي او شپې ته بوتله الکول کشف او ضبط شوی دی ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو
درنو اوریدونکو په ننګرهار کې طالبانو د داعش ته ډلې څخه څو ولسوالۍ نیولې دي خو دغه ولایت په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده پام وکړئ په دې اړه د ذبیح الله غازی دغه ریپورت ته
یوازې په هسکا مینه کې پاشین کې او په نازیانو کې د دوی دواړو ډلو ترمنځ جګړې محدودې شوې دي اما په نورو سیمو کې د دوی د جګړو کوم گزارش نشته
سیمایزو چارواکو ویل چې د شینوارو په اکثر ولسوالیو کې وسلوال طالبان په دریمې یاد داعش ډلې برلاسي شوې دي خو حکومت وایي د دواړو ډلو له جګړوې په ګټه اخستنې خپل لسګونه مخالفین وژلې دي
د دواړو ډلو د ځپلو په خاطر باندې افغان امنیتي ځواکونه وخت نا وخت یا عملیات اجرا کوي او یا هم هوایي ضربې اجرا کوي داسې راپورونه شته چې په تیرو دوو نیو کې تقریبا څلور هوایي ضربې اجرا شوې دي چې جمع شپږ شپېته نه وسلوال مخالفین د دواړو ډلو نه وژل شوې دي
په دغه ولایت کې د دواړو ډلو له پیل شوې جګړې نه ولسی خلک هم په آرام نه دي پاتې شوي دا ولایتي مسولینو په وینا د شینوارو له یو شمیر ولسوالیو نه لږ تر لږه څلور سوه کورنۍ راکړه شوې او په بیلابیلو ولسوالیو کې اړولې دي دغه کورنۍ وایي دومره بې وسه دي چې د خپلو ناروغانو د درملنې او روژه ماتي پیسې هم نه لري ځینې کورنۍ د سرورو د ولسوالۍ د هجرت کلي په پردیو مینو کې دېره شوي دا شینوارو په ولسوالیو کې ځایي خلکو ویل چې دواړه ډلې آن له یو بل سرونه پرې کوي خو هغه خلک هم ژوندي نه پرېږدي چې د حکومت پلوي کوي ولسی خلکو دام ویلي چې داعش ډله په شینوارو کې له خول شوو سیمونه په نورو کې هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي
ترپتیا
کو د رحیم غمزده په आवाज کې مو سندره واوریدل او زو د پروګرام بل مطلب ته پرون پسپین مانی کې د امریکا ولسمشر پاروک باما د ویتنام د کومونیست ګوند د مشر سره وکتل. د امریکا جا خبريال په دې اړه ریپورت شاله جوړ دی چې نظرانه یوسفزی تاسو دراوروي.
د ویتنام د کمیونیست ګوند یو او یا کلن مشر ګوینف تو ترانګ امریکا ته خپل سفر تاریخي سفر بولی. هغه د امریکا او د ویتنام د اړیکو د خوالي په حق لا هیله مند دی. د امریکا او ویتنام تعلقات د شاوخوا شلو کلونو راپدې خوا ښه شوي دي. ښاغلی ترانګ به د امریکا سره د ترانس پاسیفیک دو اړخیزې سوداګرۍ په حق لا خبرې کوي. په دې برسیره به دوی د دفاعي تړون، بشری حقوقو په وضعیت او د چین د شمال د سمندرګي په مسله باندې هم خبري اترې کوي. د بلومبرګ خبري اجانس ته د یو سوال په لیکلي ځواب کې ترانګ وایي چې هغه د ویتنام د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د امریکا او ویتنام تعلقات ډیر مهم ګڼي. هغه وایي چې دا ډیر ښه چانس دی چې دواړه هیوادونه په هغه مسلو سره هم خبري وکړي په کومو چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود دي. هغه وایي چې دغه به ملګرتیا او باور زیات کړي او د دواړو هیوادونو اختلافات براټټ کړي. د شمال ختیځ اسیا د چارو کارپو کارل ټایر وایي چې د امریکا په دغه سیمه کې د مختلفو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې توازن دا څرګندوي چې اوس دغه دواړه هیوادونه په اړیکو کې د نور پرمختګ په لورې روان دي. هغه وایي
So it's the United States showing respect and that builds up I think trust between
امریکا دغه هیواد ته درناوی کوي او دا د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کوي. زما په فکر د تعلقاتو ښه کولو لپاره تر ټولو مهم ټکی د یو بل درناوی دی.
هغه وایي چې د دغه سفر کې به زیاتره ټینګار د بشري حقوقو په وضعیت او د سوداګرۍ په مسله وشي. هغه وایي
That's always been a political call from the very beginning. Vietnam feels itself discriminated against. But in the
سوداګرۍ د تړون لاسلیک وی نو هغه وایي د کارکونکو د ازادۍ اتحادیو ته هم د کار اجازه ورکوي. تر اوسه پورې په ویتنام کې د کارګرانو د حقوقو لپاره اتحادیه نشته. کله چې هم د ویتنام څوک مشر امریکا ته راځي نو هغه د امریکایي مشرانو د خوشحالولو لپاره په خپل هیواد کې دننه یو څو بندیان آزاد کړي، خو بیا هم دوی سیاسي فعالینو نیولو ته ادامه ورکوي. ویتنام دا وخت د امریکا او چین سره په لویه کچه تجارت کوي. ویتنام اوس غواړي چې د امریکا سره خپلې تجارتي اړیکې نورې قوي او پراخې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اقدر منوریدونکو، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې یمن د یو ډیر بد حالت سره مخامخ دی. خبریالی لیزا شلاین په دې اړه د ژنیو نری پوښاله جوړه دی چې زما همکاري تاسو ته راوړوي.
ملګرو ملتونو راپورت ورکړی دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په حملو کې په یمن کې څه باندې 3000 تنه وژل شوي دي چې له نیمایي نه زیاتې ملکیان دي. درې میاشتې پخوا دغه حملې پیل شوي دي. دغه راپورت وایي څه باندې 1 میلیون کسان دننه په هیواد کې بې کوره شوي دي یا په ګاونډیو ملکونو کې مهاجر دي. د مرستو د رسولو ادارې وایي د دغه دوامدار جنگ بشري عواقب ډیر جدي دي چې څه باندې 1 میلیون کسان په امن کې خوړو او نورو مرستو ته ضرورت لري. د سره صلیب بین المللي کمیټه وایي د روغتیا، اوبو او اساسي خدمتونه بیخي له منځه تللي دي. په یمن کې د سره صلیب د بین المللي کمیټې ان مشر انټونی ګرانټ له سنانا امریکا غږ ته وویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د تیلو او نورو شیانو په واردولو باندې بندیز لګولی دی. دغه بندیز په یمنیانو باندې تباه کوونکی تاثیر لري.
Which carry translate into the fact that you only have 11% of the fuel that has
Grand Y Yemen Patero dro miashto ke da hago telo che ye waqti warida wal 15% aw ye waz 15% nur zaruri mawad lastrawri da way da dago bandizuno sara yoza samayiza bandizuna pa hago simu ke che zmakani jangur bandi ta'sir kade de د شیانو انتقال محدود شوی دی. د تجارتي لاریو او تجارانو تګ را تګ د خنډونو سره مخامخ شوی دی او بشري فعالیت ورو شوی دی. ګراند وای په جنگ کې د شاملو خواو سره د پراخو مذاکرو نه وروسته د سره صلیب بین المللي کمیټې تیر هفته وکول شلو چې په بندري ښار عدن کې ول زر تنو ته په خوړو بار او ولاری ار ورسوي. په عین وخت کې د بشري حقوقو د شورا لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر نتاق سیسل پولی په امن چې هلته ملکیان د جنگ تر درانده بار لاندې دي د بشري حقوقو د خرابېدو او د بشري وضع په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. دا وایي نو په تیرو څو هفتو کې په یمن کې د ملګرو ملتونو څارونکو د بشري حقونو نه د سرغړونو او د بشري حقوقو د بین المللي قانون نه د سرغړونو په باره کې اسناد برابر کړي دي چې وایي دغه سرغړونې ټولو خواوو کړي دي. دا وایي
These include violations to the right of the right to life, abduction, ill treatment, restrictions on
freedom. په دغه سرغړاوونو کې د ژوند له حق نه سرغړاونې، تختول، بد سلوک، د بیان په ازادۍ او د سولې غونډو په جوړولو محدودیت لګول د بشری کارکونکو د روغتیایی چارو په کارکونکو او مرکزونو او همدغه راز په خبریالانو او د رسنیو په سازمانونو حمله کول شامل په سنا کې په لزګونو کسان تختول شوی او بیل محاکمین بندین شوی دی. پولی وای دفتر د هاغو حملو په باره کې په ژوره توګه اندېښمن دی چې ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه حمله د عبادت او ملکي ځایونو باندې نه کیږي. دا وایي په درس هیواد کې بشري رستو ته لاسرسی محدود شوی دی. خلک خواړه او د څکلو پاکې اوبه نشي پیدا کولی او همدغه راز د درو درملو او د طبي موادو کمښت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو سم پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د طالبانو بیلابیل ډول او د افغانستان د حکومت او د نور هیوادونو او بین المللي موسسو اساسو پروند سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په یو لوی غونډه کې برخه واخیستله. ټاکل شوی و د غونډه نن د چهارشنبه د ورځې سهار هم دوام وکړي او خبرې د پرمختګ په حال کې وي. نن د ورځې په اخر کې به نور هم پسې وردی سي. پاکستاني چارواکو چې د دقیق غونډې په اړه معلومات لري امریکا ژغ ته ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالعبدالله دواړو استازو او همداراز د امریکا، چین، ناروې او ځینو نورو هیوادونو نمایندګانو د پاکستان د بهرنیو چارو د سکرتر سره په یوه اتاق کې د افغان طالبانو سره چې د قطر، پاکستان او افغانستان راغلي وو وکتل. په وینا کې یو لویدیز ډیپلومات ویلي دی چې د ایران سره لا په زروي چارو کې خبرې ختمې سوي نه دي او د وروستي ځل لپاره بیا ځنډیدې دي. دغه سازي چې د هیواد نومې نه دی اخیستل سوی پرون د سه شنبې په ورځ خبرلارنه ته وویله چې دا سخته ده چې موږ وګورو چې موږ به تر کوم وخته پورې همداسې روان یو. داسې ښکاري چې یونان مخکې له دې چې د دې راتلونکې یکشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو عالي جرګه پیل سي د اقتصادي اصلاحاتو د پلان د جوړولو لپاره یو وروستۍ موقع هم لري. وسوالو کسانو پرون د سه شنبې په ورځ د کینیا په شمال ختیځ کې د خلکو د استوګنې په یوې سیمې باندې یرغل کړی دی او 14 کسان یې وژلي دي. دا شباب د ډلې جګړه مارانو ویلي دي چې د سوکومو بوزی په کلی باندې چې د سومالیا سره سرحد نږدې واقع دی حمله دوی کړې ده. د کینیا و سناتور امریکا ژغته وویل چې د حمله په دوو کورونو باندې چې کینیایان پکې اوسېدل او په تعمیراتي کارونو اخته و سوې ده. جمهور غوښتونکو سناتورانو پرون د سه شنبې په ورځ د سنا د مجلس د وسلوالو چارو د کمیټې په یوه استماعي غونډه کې د اسلامي دولت د توندلارې ډلې یادایش په مقابل کې د امریکا د جګړې د هلوڅلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د دفاع په وزیر اش کارټر او د اردو د لوی درسیسانو په رئیس جنرال مارټین ډیمسي باندې انتقادونه کړي دي. او څلوېشت کاله وروسته لاغه چې د ویتنام جګړه ختمه شوه جمهور رئیس باراک اوباما او د ویتنام د کمونیست ګوند مشر په سپین ماڼۍ کې سره کښېنستلي دي او د دغو دوو پخوانیو دښمن هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو او سم پام وکړي د سانتیګریډ په کچه د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به لمر وي، لوړه درجه به 14 او ټیټه به 14 وي. قندهار کې به هم لمر وي، لوړه به 24 او ټیټه به 40 وي. هرات کې به لوړه 10 او ټیټه 40 وي، لمر به وي. جلال آباد کې به 10 او ټیټه 20 وي. سهار مهال د باران امکان سه، خو د ورځې په اوږدو کې به هوا صافه وي. مزار شریف لوړه 14 او ټیټه 22، کندوز لوړه 14 او ټیټه 24، خوست لوړه 15 او ټیټه 30، فراه لوړه 23 او ټیټه 24، او کوټه کې به لوړه درجه 10 وي او د تودوخې ټیټه درجه به 18 وي. ترنو اوریدونکو دغه و زموږ د نن سهار د خبرون مطالب چې تاسو واوریدل په یو څو شیبو کې به د زریجی بخبرون پیسې. خو هیره مونسی چې نیم ساعت وروسته زموږ دوهمه نیم ساعت خبرونه پیلېږي. په دوهمه نیم ساعت خبرونه کې هم تاسو ته تازه ریپورټونه درو. یو ریپورت په قندهار کې د برېښنا په اړه، د جوړ شوي کانفرنس په اړه باندې دی، او بل ریپورت د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه دی چې پرون یې په کندوز کې کړی دی. همداراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني خاص استازي مارک ګروسمن مرکه هم لرو چې د اسلام آباد د غونډې په اړه یې څرګندونې کړي دي. په دې هیله چې زموږ ټولې خبرونې واورئ، زه او زما نور همکاران به د نیم ساعت لپاره ساسنه رخصت واخلو. د خدای په امان.